السلام علیکم د غرمې 12 بجې دی د مشال ریډیو خبرونه او په دې خبري سات کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم ګلیاز با په خبرونو کې سره ملګرتیا کوي په مهمو راپورونو کې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه د مهمې غونډې نه خبرې کوي د طالبانو سره په مذاکراتو کې د پوز د ګډون غوښتنه کوي د اوربند په اړه د افتاب احمد خان شیرپاو سرګندونې دراورو د وزیرستان د خبریالانو ستونزې هم اورېدل شي او په افغانستان کې انتخاباتي کمپاین پر مخ روان دی دغه هر څه وایي خو په سر کې خبرونه د ګل ایاز نه
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی د سین صوبې د اتر پارکر وچکالی ځپلې سیمو کې امدادي کاروایان پیل شوي افغانستان د پاکستان فوج لخوا په خوست کې د توغندي وشتلو ادارت کړي او د امریکا ولسمشر د یوکران پر حالاتو د لویدیز هیوادونو مشرانو سره خبرې کړي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سین صوبې تر پارکر کې د وچکالۍ نه ځپل شو سیمو لپاره د امدادي سامانونو لیږلو امر کړی دی د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په حواله وایي چې د حیدرآباد ګریزن نه امدادي سامان ځپل شو سیمو ته روان کړل شوی دی د سین صوبې په تر پارکر کې د وچکالۍ له کبله د سیمې خلک د خوړو له کموالي سره مخامخ شوي ول او چارواکو دا خبره منلې وه چې د سیمې په لسګونه ماشومان د بیلابیلو ناروغو له امله مړه شوي د پاکستان سپریم کورټ هم د دې پیښې از خود نوټس اخیستی او د مارچ تر لسمې نیټې پورې رپورټ غوښتی دی د افغانستان د کورونو چارو وزارت د پاکستان د فوج هغه ادارت کړی چې ویلی له خوست ولایت څخه پرون 25 توغندي وروشتل شوې دي د پاکستان د فوج سرچینو زنوا خبري ایجنسی ته ویل چې دغه توغندي د افغان سرحدي پولیسو لخوا توغول شوې چې د پاکستان په خبره لګیدلی خو زیان یې نه دی اړولی د افغانستان د کورونو چارو وزارت یوې سرچینی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د پاکستان د فوج ادارت کړی تر دې مخکې افغان چارواکو پاکستان تورن کړی وو چې پر افغانستان توغندي توغوي افغانستان او پاکستان 25 کیلومتره اوږده پوله لري په سوات کې د صحت محکمې د خزینه کارکونکو تنظیم لیډی هیلت ورکرز اسوسییشن دړه کور کړی کچري تنخواګانی ورته میلاو نشوي نو په احتجاج بلاس پوری کړی د یا تنظیم مشر ناهید بهادر پرون مشال لري توبې چې څلور میاشتې رئیس ورته تنخواګانی نه دی میلاو شوی چې له وجې په احتجاج مجبور شوی دی
حقیقت هم دی چې په پاکستان
کې کدمنه اردن کو بخنه واړو د سه ټکنیکی استونزې لکبله تاسو هغه د ناهید بهادر خبرې وانه ورې دي خو بل خو د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خزینه کارکونکو استونزې با ډیر زر حل کړل شي د افغانستان لپاره د کینیډا سفیر له افغان خزو اوغتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي ډیبورا لنیوس پرون په کابل کې د خزو نړیوالې ورځې د لمانځلې یوې غونډې ته وویل هیواد به د افغان خزو ملاتړ ته ادامه ورکړي په کابل کې د کینیډا د سفارت د اعلامیه په حواله میرمن لنیوس زیاته کړه چې هدف یې دا دی چې سو په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د افغان خزو ازادي ضمانت ترلاسه کړي دا څنګه نشته چې په افغانستان کې د ناامنۍ او ناوړه دودونو په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو د ګډون مخه ونیسي د ننګرهار د خزو چارو مشر په دولتي ادارو کې د خزو د پراخ نمائندګۍ غوښتنه وکړه انیسا عمرانی پرون په جلال آباد کې د خزو نړیوالې ورځې د لمانځنې مراسمو ته ویل د خزو د پرمختګ لپاره لازم کار نه دی شوی
په ټولو اداراتو باندې موږ دا غږ کوو چې خزو لپاره زمينه برابر کړي خزو ته ډیر ښه فرصت ورکوي
تر دې مخکې پر افغان حکومت انتقاد شوی و چې د خزو د حقوقو لپاره کافی اندازه کار نه دی کړی خو افغان حکومت وایي په وروستو کلونو کې افغان خزو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په یوکرین کې پر روان بحران د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د ایټلی له وزیر اعظم ماتیو رینزی سره ټلیفوني خبرې وکړې د سپینه ماڼۍ وایي جوش ارنیسټ په یو اعلامیه کې ویل چې اوباما د یوکران پر حالاتو د لیتوینیا او استونیا له ولسمشرانو سره هم ټلیفوني خبرې وکړې د دغو ټلیفوني خبرو د تفصیلاتو په اړه څه نه دی ویل شوی خو د فرانسې ولسمشر په یو اعلامیه کې ویل چې اوباما او اولاند خبرداري ورکړو کچري روسیا د یوکران د بحران د حل کولو د حل په هڅو کې ناکام شي نو په وړاندې به نوي اقدامات وشي په همدې حال کې د روسیې د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د یوکران پر حالاتو ټلیفوني خبرې وکړې. په ماسکو کې د روسیې د بارونو چارو وزارت ویل په دغه ټلیفوني خبرو کې چې د جان کیری په نوښت ترسره شوې، دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د یوکران د بحران د پای ته رسېدو لپاره به په خپلو کې د اړیکو پیاوړتیا ته ادامه ورکړي. د اروپایي ټولنې د بارانو چارو مشره کیترین اشتن د ایران پر لانجمن ایټوي پروګرام د خبرو لپاره تهران ته ورسېده. میرمن اشتن به نن او سبا د بارانو چارو د وزیر جواد ظریف ترڅنګ له نورو لوړپورو ایراني چارواکو سره وګوري. هغه ښایي د ایران له ولسمشر سره هم خبرې وکړي. اشتن د نړۍ د لوړو شپږو قدرتونو مشري کوي. په دغه قدرتونو کې امریکا، برتانیا، فرانسیا، روس، چین او جرمني شامل دي. ایران د نومبر په 14مه له شپږو قدرتونو سره پر یوې لومړنۍ موافقه سلا شو چې له مخې به ایران خپل ایټمي پروګرام محدودوي چې په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه کمیږي. د ایټمي پروګرام په اړه حتمي پریکړې ته رسېدو لپاره خبرې لا هم روانې دي. او وروستی خبر دی، د عراق وزیر اعظم نور المالکی په قطر او سعودي عرب تور پورې کړو چې د سخت دریځو د ملاتړ په وسیله عراق بې ثباته کوي. مالکی چې د شیشیا مذهبه دی وویل دغه دواړو هیوادونو په دې کار سره د عراق پر ضد جګړه اعلان کړې ده. دوی ویل دا تورونه چې د عراق سنی اقلیت یې رټلې دی د هغو فرقهپالو له لوري تبلیغ کیږي چې له قطر او سعودي عرب سره اړیکې لري. مالکی زیاته کړه چې سعودي عرب او قطر د سخت دریځو ډلو سیاسي، مالی او تبلیغاتي ملاتړ کوي او دغه ترهګرو تنظیمونو ته وسلې هم ورکوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
ګلیازو چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول، وخت 12 بجې او 1 منټه په پاتې سکم یو سات کې بیلابیل راپورونه مرکې لرو. د پاکستان د خزانه وزیر د سرلخکر سره په کتو کې په دفاعي بودیجه خبرې کړې. د طالبانو سره په امن مذاکراتو کې د پوز د ګډون غوښتنه کیږي. آفتاب شیرپا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند کامیاب نه دی. که مذاکرات ناکام شول یا حکومت بل لار لري، د جنگي سیمو ولس به یو وار بیا کډه کولو ته چمتو وي.
خلکو ته هغه ځایونه غیر منفوس شي او خلک د الته ناراضي، نو تیاری مخکې نه پکار ده. یعنی داسې نه چې بس په اچانک حکومت فیصلو کې چې بس اپریشن پکار ده، اوس تیاری نه کړي او اپریشن شروع شي. کو اپریشن شروع کوي.
ګل آغا شیرزی وایي که ولسمشر شو طالبان پخلا کوي، او اشرف غنی احمدزی بیا وایي
په اساسي توګه به خوست ترانزیتي ولایت کو د غلام خان نه تر ګردیز د قیر سرک مسؤلیت به په مایي د خوست اوایي عجبه موږ تکمیله وو.
د خیبر جنسی لوبغاړي د لوبو میدان غواړي،
نو بس ډایرکټر سپورټس پارټ هم دغه تش اعلانونه کوي چې کوم ایونټس لراشي. نو په کار ده چې موږ یو سپورټس کمپلیکس جوړ کړو ځکه چې ډیر زیات ضرورت دی.
په کراچۍ کې مشت پټان خان مازور دی، خو مازورې د لارې خنډ نه دی جوړ شوی.
کرکټ کې کیپینګ هم کولای شم، بالینګ هم کولای شم. نن سبا بس کیبین به خدا کړی دی، پان چالیا ګوټکې او دا سیګریټ میګریټ او دغه شی نه دغه 500 زیاتې وشي، 800 زیاتې وشي.
دا او نور څه په دې خپرونه کې له ما نجیبه مر سره اوره. رازو د خبرونه لومړی ریپورت ته. د پاکستان د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق ډار او د هیواد د سرلخکار جنرال راحیل شریف ترمنځ په ملاقات کې په دفاعي بجټ خبرې شوې دي. همدارنګه په ایشیا کپ کې د پاکستان د کرکټ د لوبډلې په ماتې په پاکستان کې د لوبو د مینوالو زړونه مات شوي. په دواړو موضوعاتو په تیرو خبرونو کې د مشال لاډیو خبریال مونږ ته داسې معلومات راکړل.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف چې کوم هغه 13 ورځ د خزانه وزیر اسحاق ډار سره ملاقات کړی دی، چې پکې راتلونکو بجټ چې کوم دی چې کوم په جون دی یعنی پښپګمه میاش کې وړاندې کیږي، په هغه کې د فوج لپاره چې کوم د بجټ ضرورت دی په هغه باندې خبرې اترې شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو چې کوم د خزانه وزارت لخوا چې کوم معلومات ترلاسه شوی، نو هغه تر مخه خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وینا و چې د سکیورټي په موجوده صورتحال پر وړاندې کې د فوج دفاعي ضرورت چې کوم دی هغه په هر حال کې پوره کوي شي، او دفاعي بجټ کې د پاکستان فوج چې څومره ضروري وسایل چې لکه زمونږ نکیږي هغه به تمنګ ورکو، ځکه چې لکه فوج چې کوم دی هغه دا وخت لګیا د ډېر مشکل حالات نتیږي، یعنی لګیا د په ملک کې حالات چې کوم خراب دي د هغه مقابله کوي.
خګرن همکار د کرکټ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي، پرون د آسیا کپ په لوبو کې په فائنل لوبه کې پاکستان ماته وخړه د سریلانکا په وړاندې، په پاکستان کې د خلکو تاثرات څه دي په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړه.
کله چې پرون پاکستان او سریلانکا مې شروع شو او پاکستان په اوله کې لږ خرابه کارکردګي خود له خپل بیا د غي ورسته پاکستان کله 270 رن جوړ کړ نو په ملک کې یعنی خلک چې کوم اغي تر دې هدا د غشوي چې آیا زمنګ چې کوم د بالران دي اغي بل ک سریلانکا له سخت وخت ورکی او میچ به امکانات شته چې میچ وګټي. خو له سریلانکا چې کله خپل لوبه شروع کړه وغه ډیر ښه انداز سره لوبه کوله نو په اسلام آباد کې او د شاند ملک په نور غټ غټ خارونو کې غټ غټ سکرینونه ځای په ځای باندې لګولې شوی او خلک ډیر لوی شمیر کې راغلي او دغلته میچونه قتل. خو چې کله سریلانکا میچ لکه د هغه گرفت به مضبوط شو سریلانکا چې کله میچ غټونه په هغه هغه نه په قلار قلار خلک چې کوم لکه دلته خصوصا په اسلام آباد کې هم خلک دغه ځایونه تل شروع کړل او ډیر زیات لکه د افغان اظهار کو او ټول چې کوم د پاکستان چې کوم درې مړومبي بیټسمنانو شرجیل خان او دغه شانت طلا او کوم حفیظ چې په هغه باندې لکه سخت کول چې دای د وژنې پاکستان ډیر سکور نه کو لکه مطلب ټول ذمہوار چې کوم هغه به دای دروانه ګرځول چې اې کدی په اوله کې ودرېدلې او لو به خکړې و نو کې دې شي چې دا میچ مونږ ګټلې و.
ک پورتو وای مشال ریډیو وار
د پاکستان د پاوز د اعلی کمانډرانو په وغونډه کې چې د پاوز د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې پر اول پنده کې وشوه په دې خبره باسه شو چې آیا پاوز د طالبانو سره په مذاکراتو کې برخه اخیسته شي او کنه. بل پلو کارپوهان وایي خای پاوز تر دې برید ځان راټیټ نه کړی چې نیخ په نیغه په مذاکراتو کې برخه واخلي. پاوز ته په مذاکراتي ټیم کې د شاملې دوه مشوره د حکومتي مذاکراتي ډلې لخوا ورکړل شوی و. نور تفصیل بیا هم د اسلام آباد نه زموږ د همکار پر راپور کې.
طالبانو سره مذاکرات لپاره د حکومتي کمیټې د مشر لخوا پاکستان فوز په مذاکراتي ټیم کې د شاملولو تجویز نه یو ورځ وروسته د پاکستان فوز د اعلی فوزي کمانډرانو یو اجلاس وشو. د فوز د مطبوعاتو ادارې ISPR لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د کور کمانډرانو اجلاس د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې وشو چې پکې د ملک دننی او بارني سکیورټي په صورتحال غور وکړي شو. فوزي سرچینو مشال ریډیو ته ویل چې طالبانو سره مذاکراتو کې نیغ په نیغه د فوز نمائندګۍ په باب هغه وخت څه فیصله کولی شي چې کله ورته په باضابطه توګه دعوت ورکړی شي. طالبانو سره مذاکراتو کې د فوز نمائندګي به په دې مذاکراتو څه اثرات غورځوي. د دفاعي چارو کارپوه حسن اسکری وایي
تر سوچ زما خیال دی نو پوز با دا قسمه مذاکراتو کې نه شاملېږي او نو ورلا شاملېدل پکار دي ځکه چې دا سیاسي حکومت ذمہواری ده چې هغه طالبانو سره مذاکرات وکړي. پوز له پکار دي چې صرف بریفینګ دی ورکړي نور ولا په سیاسي کارونو کې مداخلت نه دی پکار. او که د پوز نمائنده په مذاکراتو کې کینی نو دا شان تاسو طالبان تسلیم کړل او دا پیغام ورکول غواړي چې پوز هم حاضر دی سیاسي حکومت هم حاضر دی او ټول پاکستان دوی په وړاندې ناشته چې تاسو تر هغهري بند کړئ. نو زه وایم چې داسې نه دی کېدل پکار چې پوز هم نیغ په نیغه په مذاکراتو کې برخه واخلي.
هم د دې پښتنې په جواب کې خبريال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وایي
حقیقت هم دی چې په پاکستان کې د طالبانو مسله د قبایلی سیمو په اړه باندې فیصله د افغانستان په اړه باندې فیصله د دې زیات اختیارات په پاکستان کې فوج سره دی. بد قسمتي دا ده چې د سیاسي حکومتونو رول په دې معاملو کې ډېر زیات کم پاتې شوی دی. نو دلته چې دا د فوج د نمائندګۍ خبره راغلې ده نو یو خو د حیرانتیا خبره ده خو لیکن چې زمونږ پاکستان کې اختیار هغې سره دی نو که فوج دا وایي چې حکومت هره فیصله به مني بیا خو صحیح ده او که نه فوج غواړي چې هغې نه د تپوس کړي یا د هغې هره خبره دې منلې کېږي نو بیا ظاهره خبره ده چې د فوج د نمائنده به پکې ضرورت وي.
یاد دې وي چې د تیر زیارت په ورځ حکومتي کمیټې غړو وزیر اعظم نواز شریف ته تجویز ورکړی وو چې موجوده مذاکراتي کمیټې د تحلیل کړي او یو بله کمیټې د جوړ کړي چې طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي او په نوې مذاکراتي کمیټې کې د فوز نماینده هم شامل کړي شي.
پاکستانی حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې هلې ځلې کوي. د دواړو غاړو ترمنځ د یوې میاشتې پورې اوربند هم اعلان شوی خو که وړاندې خبرې د ناکامۍ سره مخ شوې نو آیا حکومت بله کومه کړنلاره په مخ کې لري او کنه؟ که جنګ پیل شو نو د کډوالو د بیا میشتلدنې سغمې هم خوړلی او کنه؟ دا به په دې راپور کې اورو.
په ملک کې د ترهګرۍ واقعات ختمولو او امن امان پر ځای کولو په لړ کې وسلوالو طالبانو او دولت ترمنځ خبرې اترې پیل شوې چې لا هم څه حتمی نتیجې ته نه دی رسېدلې. د تېرې جمعې په ورځ پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف رویټر خبری ایجنس ته ویلي وو که پاکستانی طالبان اوربند خلاف ورزي وکړي نو پر ضد به یې قبایلي سیمو کې په همدې مارچ میاشت کې پراخ عملیات پیل شي. د پېښور پانتون انټرنیشنل ریلیشن څانګې پروفیسر ډاکټر اعجاز خان وایي د مذاکراتو ناکامۍ په صورت کې حکومت ته ضروری اقدامات پکار دي.
دا خبرې ذهن کې نه ساتي. آپریشن صرف فاټا پورې محدود وي او دا ګڼي چې بس دا ټول فاټا خلک دی پسې خلک د بول دي، نو دې نه به ډېر خطرناک نتایج هم راوتی شي. یو خو به دا ټیروریزم به دې ټول ملک کې ډېر زیات پھیلاو شي، بل به دینه د پښتون نان پښتون ایشو هم جوړ شي. دا تاسو عمل شروع کوي، یو کمپریهنسیو پکار دی، بل پکې خپل پردینه دی پکار، کم ٹیررسٹ دی اگر ټول ٹارگیٹ دی، بل ټول ملک کے پکار دی، نیشر بے بدل وی دی ټول خلاف عمل پکار دی.
نو ما وڑے وای دا عملیاتو پا صورت کے بعد امن و امان ڈیرا مسئلہ وی چه زیات اثرات یې په خیبر پختونخوا او خواوشا باندې پریوزی، نو دولت لاړه هنګامي انتظامات پکار دي.
ټول ملک خرابېږي، پختونخوا به زیات اثر وي، ځکه جفت آی ڈی پی سی زیات بدل جفت دی ورسره. دې ته یو پکار دی دا صوبائی حکومت هم تیار وي او مرکز هم بل بدل دا، چونکې ټینشن بدل دا زیات وي، نو ظاهر ده زمونږ تعلیمي نظام کې به هم تکلیف راځي. کورونا بندېدو خاطره کېدی شي، نو اوور آل زمونږ ژوند باندې به یو ډایرکټ اثر غورځي. دې ته پکار دی حکومت تیار وي.
دا یو غیر سرکاري تنظیم اعلی واکمنه ګلالی اسما ایلوائی چې دغه شان صورتحال نه متاثره خلکو فوری مدد کول د حکومت ذمہ داری ده. سو وړاندې نه منصوبه بندي پکار ده،
خلکو ته اغزاونو غیر منفوس شي او خلک د الته ناراضي، نو تیاری مخ کې نه پکار ده. ان داس نه چې بس په اچانک حکومت فیصلو کې چې بس اپریشن پکار ده او سو تیاری نه کړو او اپریشن شروع شي، کو اپریشن شروع کوي اغه د پاره مخ کې پکار ده چې اول خلکو له کیمپونه جوړ کی، خلکو ته اول د خوراک بندوبست کی، خلکو د ترانسپورت مهیا کی، ځکه چې خلک الته ناراضي نو خلکو ته لږ مهلت پکارې چې غي خپل سامان راغونډ کی او محفوظ ترانسپورت ورته ورکړي.
سړون کی وایي په داسې حال کې چې ولس د غیر یقیني صورتحال سره مخ شوې، دولت ته پکار دی چې امن امان پر ځای کولو لپاره یو واضحه تګلاره جوړه کړي.
بل پلو د پاکستان د قومي وطن پارټۍ مشر او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر آفتاب شیرپاو بیا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پروسه ښه ده خو تر اوسه یې څه ګټه نه ده کړې. نوموړی وایي د حکومت لغاړې اوربند معنی لري، خو د طالبانو یوه ډله اوربند کوي او بله بریدونه. نوموړی د تورته نورې څرګندونې هم د مشال لړیو د خبریال د پوښتنو په ځواب کې کوي. دا مرکه به واورو.
شفافن دا کرات ہوئے چې دغه د مذاکرات کوم عمل روان دی، کمیټیانی جوړې شو دي، تاسو څومره خوشبینه دي د دغه عمل نه د دې نه بسنه تیجه راوځي؟
زما په خیال اوس پورې خو مونږ ته سخکاری نه امید لرو چې دا طریقه دی هغه چې مخ کې شي، خو مونږ ته خو دا غیر اتنی خو له حکومت چې دوی هغه نه ست پوسټ کړی چې د کې دا سامرا دا سیز فایر دا سامرا ګوندونو چې هغه الته چې دي هغه دا منی سامرا نمنی دا غی بس طریقہ کی گی ڈیمانڈ سے دی دا ڈیمانڈ راشی نو اگے نہ پسپا پتہ لگی چے دا شے مخیت موتلی چے تھی شو کنا
دا سیز فائر ایران تتا سوسمرا پدا گا بند گورے دا طالبان لا خوا چے شوی دے بیا پکی نو تنظیمون نمونا راشی
دا اس یو اہم اگے دے کہ چے دے خوا کو فوج دے دا فوج کے ہو چے سیز فائر روشی نو تو لگا دی کی کنا ال تا ہو دا سلسلہ شتے نا دے سدے باب دے پارا پکار دا چے ہوئی س وای چې بای مونږ به او داسې واقعیات وشو مونږ ته پته لګي مونږ به داغه خلاف اکشن اخلو، مونږ به داغه مزمت کوو. دا کم واقعیات چې اوس شوي دي داغه خو مزمت طالبانو انکار ضرور کړی دی خو مزمت نه دی کړی.
شرپاو خان قدم وای چې د فاټا د کم نېشنل سکیورټي پالیسی اعلان شوی دی، نو پاغه کې وختیم تاسو ویل چې د فاټا پکې هیڅ ذکر نشته، دغه نېشنل سکیورټي پالیسی به څومره دغه شي ګټوره ثابت شي؟
خو فاټا خو پکې ډېر اهم کردار دی، داغه دا پارا دوی نیکٹا کو قانون ما غشې دین هغه کو ایکسټنشن نه دی فاټا ته ان فاټا ته ایکسټنشن کی دی شي نه دا نور قوانین چې کوم دی دا ای ٹی اے اچ دی انٹی ٹیررسٹ ایکٹ هغه فاټا ته هغه ایکسټنشن نه دی او نه ایکسټن کی دی شي دا ته نو دا مسلې دی د دې لپاره پکار دی چې دوی د فاټا باندې یو خصوصي توجه ورکړې وي او الته چې حالات خشینو نور ملک به حالات به ته الزامات خطول پاغي مانی راځي ګوته خو فاټه ته نیول کیږي چې بای سو شین ویزا فاټه نشوي دي او دا غیر د بهتره لپاره ما دا غیر لپاره هیڅ نه کیږي
او چې کوم حالات جوړیږي د 2014 نه پس دا غیر ذکر هم تاسو وختي وکړلو تاسو څه فکر کوئ حالات سمون طرف ته روان دي او که امریکا چې کوم دنو چې کوم تړون لاسلیک کول وړي د افغانستان سره نو هغه کوم دا غیر تعلقات دغه دي خراب دي نو د دې بس دا غیر پروژه کدا غیر ته کې د امریکا سره تعلقات خرابي کې به زموږ تیاری سمره پکار دي
نو یو خو د الیکشن نه پس پتا لګي اصل صورت حال چې هغه به یې سه معنی دستخط کوي نه کوي زما دا ګمان دي چې کوي با تیار څوک راغی دویم دا خبره چې التا آیا کو بی ایس ایم اند دستخط نہ کہ امریکی ٹول فوج بوزی آیا آغا سلسلہ بیا اغوی آغا سسٹین کولی شی آغا کنا دغا یو ډیر اهم خبر دغه اثرات موږ پروتی
د پاکستان د کورنوي چارو په خوانې وزیر چې زمونږ د همکار پښتنې جواب ولی د نیوز ورځپاڼه په مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د سیاسي مشرتابه کمی لیدل کیږي د مقاله لیکوال لیکي چې موجوده حکومت د زغر د پریکړو کولو توان نه لري په مقاله کې راغلي چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو په کولو یا نه کولو کې زړه نازړه دی د مقاله نورې مهمې برخې تاسو ته ګل ایاز وړاندې کوي
د پاکستان انګریزي ژبې د نیوز او ورځپاڼې په دغه هیواد کې د مشرانو بحران تر عنوان لاندې د لیکوال ایاز امیر مقاله خپره کړي په مقاله کې راغلي موجوده حالت د پخوانی قصو په شان دي چې پرې خپه شي او کو وخاندي حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره فوج هم شاملوي او غواړي چې فوج هم ورسره دا تریخ ګوټ وڅکي لیکوال د حکومت او طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې د استازو په اړه لیکي چې دغه استازي د مسخرو په شان کار کوي د دغه کسانو د امن په اړه دا خیال دی چې وسلوالو طالبانو ته ریاست حواله کولو سره هر سبا سم شي د دې په اند بل هیڅ یو لار نشته چې وسلوال پرې مطمئن شي لیکوال وایي په داسې حالاتو کې چې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي فوجیان وژل کیږي حکومت د طالبانو لپاره لاري او جوازونه ګوري لیکوال وایي چې په دې رستو کې وزیر اعظم نواز شریف په ګجرات کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې د اسلام آباد عدالت بریدونه کې د نورو ډلو په شمول د هند استخباراتي ادارې د را لاسوم کې دي شي لیکوال وایي چې حکومت د فیصلو توان نه لري او په دې هیواد کې د سیاسي مشرانو کمی دی د دې هر څه ګټه طالبانو ته رسیږي وسلوالو د ډزبندۍ اعلان وکړو حکومت ورسره اند دې مرسته کوي چې وسلوالو څو ځله د ډزبندۍ خلاف ورزي وکړه خو حکومت ورته جواز ګوري حکومت په بل تناظر کې د حالت داسې سیړي چې د خوشحالولو پالیسۍ سره هیڅ قسمه جګړه نه رامنځته کیږي نو د پاکستان ولس ته به وویل شي چې تاسې صبر وکړئ ځکه چې په دې کې به وخت لګي او په اخره کې به هر څه سم شي خو تاریخ دا سبق ښیي چې دا تګلاره ناسمه ده طالبان به چرې هم په رضاکارانه توګه وسلې ونه غورځوي لیکوال په مقاله کې یوې بلې خطرې ته په اشاره سره لیکي چې داسې قسمه ټولنه کې حکومتونه خپل ډېره نااهلي وخای نو بیا خلک فوج ته منتظر وي چې معاملات په خپل لاس کې واخلي او داسې د دې هیواد په تاریخ کې څلور ځله شوي دي لیکوال ایاز امیر په مقاله کې زیاتوي چې د هیواد فوج د کمالستانو فوج نه دی دې فوج د ازادۍ لپاره جنگ نه دی کړی کچره بیا دغه فوج ته بلنه ورکړې شو نو بیا به د 1901 کال په شان حالات رامنځته شي د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 2113 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي
او که انټرنیټ لره په mashalradio.com باندې هم زموږ خبرونه رڼې اوریدل شي ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان د سن صوبې په تر پارکر سیمه کې وچکالۍ ته په کتنې کولو سره لیکلي چې په تیرو څو میاشتو کې د سیمې ګڼ شمېر ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي رسپانه لیکي وخت راغلی چې حکومت باید خپل ذمهواري وپیژني او د سیمې اوسېدونکو لپاره ځینې اقدامات وکړي د مقالې تفصیل ملیحه میرزاده درته وړاندې کوي
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې که قدرتي آفتونو ته وکتل شي نو په دې لړ کې د هیواد تیار نه اوسېدل د حیرانتیا خبره ده خو داسې نه ده د پاکستان تر پارکر هغه سیمه ده چې ژوند پکې په مشکله سره تیریږي او کلنی وچکالی آبادی له خطر سره مخامخ وي داسې رپورټونه دي چې په تیرو دریو میاشتو کې 120 ماشومان د خوراک ته کمی له امله مړه شوي دي ورځپاڼه لیکي دغه ماشومان د لوګې له لاسه په ډېره دردناکه طریقه مړه شو. د روان کال په فروری میاشت کې 2 ماشومان مړه شوي دي، خو د سند حکومت او د صحت نړیواله اداره په سم شمیر څرګندولو کې زړه نازړه دي. په دغه صحرایي سیمه کې د 2000 کلو نه په راټولو شوو معلوماتو کې هم فرق دی چې اصلي شمیره نه ښایي. ورځپاڼه لیکي له شواهدو سره سم دا ښکاره ده چې په ترپارکر سیمه کې یو بشري بحران موجود دی چې په سمدستي ډول پاملرنې ته ضرورت لري. بیلابیلو چارواکو او سیاستوالو یو ځلی د سیمې دورې شروع کړي دي چې یو ښکاره نښه ده چې په سیمه کې حالات ډېر خراب دي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې یاده مسله د بارانونو په سلسله کې د بدلون له امله زیاته شوه چې ډېر لږ بارانونه وشو او حکومت د خپلې مرستې کلنې پروګرام وځنډولو. دغه پروګرام په عامو حالاتو کې د نومبر دسمبر د میاشت نه شروع کیږي او تر سپرلي پورې دوام لري، خو سخت کال داسې ونه شو. صوبائی حکومت د 2012 کال د مرستندویا کار لپاره ترانسپورټرانو ته تر اوسه پیسې نه دي ورکړي چې دوی هم نور کار کولو ته تیار نه دي. په عین حال کې په لوی شمیر کې ساروي، ګډې، بیسې او موران مړه شوي دي. ورځپاڼه لیکي کچری په سمدستي ډول تر پارکر سیمې ته مرستونه رسول شوه، نو د قحط حالات په د سیمې اوسیدونکي سخت اغیزمن کړي. د ورځپاڼې په خبره د ناسمې حکومتداري او غیر منظم کار له امله د سیمې نیستمن خلک له مرګ سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه لیکي دا هر څه باید بدل شي او وخت راغلی چې ریاست د تر پارکر سیمې او دغلته د اوسیدونکو د ژوند د بهتره کولو لپاره رښتینې ذمهواري په غاړه واخلي.
د قبایلی مشرانو، میرمنو، د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه.
د جنوبی وزیرستان خبریالان وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ په جنگ کې دوی ته شفاف راپورونه برابرول ډیر ستونزمن کار دی. دوی همدارنګه د پریس کلب او د سہولتونو د نشټوالي شکایت هم کوي او دا هم وایي چې د وژل شوو خبریالانو د کورنیو سره هیڅ ډول مرستې نه کیږي. د سیمې پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د قبایلي خبریالانو د ستونزو د هوارولو لپاره پوره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د شپږم په ورځ د چلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کښې یوه درنه غونډه وشوه چې په کومه کښې د چلي وزیرستان ټرایبل یونین آف جرنلیسټ وانا اولدا پریس کلب نویو عہدیدارانو په یو ځای د وفادارۍ سوګند پورته کړ. دغې سیمې خبریالون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، په دغه باره کښې دوی څه ویایي او څه غوښتنې لري؟ د ټرایبل یونین آف جرنلیسټ چلي وزیرستان یونټ صدر زمان مسعود نه وار وایي.
غټه خبر دا چې میرا په علاقه کښې دوه قوتونه چې دوی په مانځ سره جګړه کوي، یغې په مانځ رپورٹنگ کا ول چیم دے کنا دا انتہائی مشکل خبر ادو کچیرے میزا لشکی ہا ان بیلنس چھ کنا بیا میزا زور نہ ہتری می
دلدا پریس کلب صدر شاکر اللہ شاکر مسعود ویائی
پٹل نہ مشکل خبر ادو چنند جنوبی وزیرستان سورہ ہا جرنلسٹن دی ا دے مختلف ارگنائزیشن سرا چارے کوی خصوص مقام دا دے چ اگے تک سیلری چ پیکج نہ ملا وی جو کچا تا ملا وی جی یوڑا چھ دے ملک برابر دی دے میز دیر کا بیلی صحافی مرنا شاہدون شی دے پ شہادت بندی دے دغ خپل ادارے دیوامیاش دیوامیاش تے خومت دے دغ پوین
جنوبی
وزیرستان کے خطول قبائلی سیما کے صحافت تیرا گرونا بلکہ زمین چھ ناممکن اچار دو خاص کر مشتا پونا کے حکومت یو شب بیلڈنگ دے پریس کلب دے پورا جوڑ کرائے ہوا خود میز بد قسمتی نا نمانی میں خلقے ڈانکہ زکیات ہے دو رد مکان ہاں شوید یہاں زولتا دے میز دے نستی
د چلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب چې کوم د دې غونډې ستر میلمه و، په چلی وزیرستان کښې د صحافت او خبریالانو په باره کښې په دا رنګ وغږېده.
نن چې تاسو کومه دا محفل وکتلو دا د تقریب خبرداری تقریب و او زما خیال دی چې زمونږ په صحافي کشران ځوانان دي، په دوی کې بے پناه ټیلنټ دی او دا په قومي ادارې کې چې کومه زمونږ نور قومي لیول صحافیان دي هغو په مینځ کې د خپل ځای کېدلو بالکل ټیلنټ شته چې لږ دیو سره نور املست شي، لږ دیو نور پالش شي، نو انشاءالله زه امید لرم چې د دیو دا صحافت به امپروو کېږي هم او دیو به په خپل په غټه سطح باندې د خپل ایجنسۍ او د خپل ملک هم نوم روشن.
په دا موقع قبایلي خبریالانو غوښتنه وکړه چې حکومتي چارواکي او چې د میډیا د کومو ادارو سره دوی وابسته دي هغه د دوی حقوق وپېژني او مشکلات سمول ته یې دې مخ ور واړوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پي ډيستريکټ کې
مونږه تطبیق چې کوم د هندستان
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې دي. د خبرونو د لنډیز لپاره مایکس پارم ګل ایاست.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبی تر پارکر کې د وچکالۍ نه ځپل شو سیمو لپاره د امدادي سامانونو لیږلو امر کړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویبپاڼه د فوج مطبوعاتي څانګې آی اس پی ار په حواله وایي چې د حیدرآباد ګریزن نه امدادي سامان ځپل شو سیمو ته روان کړل شوی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د پاکستان د فوج هغه ادارې کړي چې ویلې دي له خو څخه ولایت څخه پرون 25 توغندي ورويشتل شوې دي. په سواد کې د صحت محکمې د خزینه کارکونکو تنظیم لیډی هیلت ورکرز اسوسییشن دړکه ورکړې ک چرې تنخواګانې ورته میلاو نه شوي نو په احتجاج بداس پوری کړې. د یاد تنظیم مشر ناهید بهادر پور مشال اړتیا ویل چې څلور میاشتې راهیسې ورته تنخواګانې نه دي میلاوې شوي. د افغانستان لپاره د کینیډا سفیر له افغان خوځو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. دا خبره جیبورا لینیوس پرون په کابل کې د خوځو نړیوالې ورځې د لمانځلې یوې غونډې ته کړې. د ننګرهار د خوځو چارو مشر په دولتي ادارو کې د خوځو د پراخ نمائندګۍ غوښتنه کړې. انیسی عمرانی پرون په جلال آباد کې د خوځو نړیوالې ورځې د لمانځلې مراسمو ته ویل د خوځو د پرمختګ لپاره لازم کار نه دی شوی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په یوکرین کې پر روانو بحران د برتانی له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند او د اټلی له وزیر اعظم ماتیو رینزی سره ټلیفوني خبري کړې. د اروپای ټولنې د بارنو چارو مشره کاترین اشټن د ایران پر لانجمن اټمی پروګرام د خبرو لپاره تهران ته ورسیده او د عراق وزیر اعظم نوری المالکی په قطر او سعودي عرب تور پورې کړې چې د سخت دریزو د ملاتړ په وسیله عراق بے ثباته کوي.
ګل ایازو چې تاسو ته د دې مهال لند خبرونه وړاندې کول د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته کتنه کو.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل اداري د طالبانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتي عمل او دغه عمل کې د پوس په شمولیت لیکلي دي. د لړکې مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د کور کمانډرانو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د طالبانو سره مذاکرات ډلې کې به د پوس خلک نه شاملوي. البته کولی شي چې د استخباراتي ادارې نمائنده دې کې شامل کړي او د دې ترڅنګ کس کیسه معلومات پکار وي نو پوس د هغې ورکولو ته تیار دي. اداري وایي چې مذاکراتي عمل کې د پوزي افسرانو نه شاملول ښه خبره ده ځکه چې مخالف دلهم په سینټ او قومي اسمبلی کې په حکومت دباو اچوي چې پوز دې د عمل نه لري وساتلی شي او دا ځکه کغه مذاکرات ناکامه شو نو ټول ځی مواري به بیا په پوز اچول کیږي. اداري مخکې د حکومتي کمیټې د مشر عرفان صدیقي په حواله لیکي چې رابطه کمیټو خپل کار ډیر په ختريکا سر تر سوولې دي او اوس باید چې حکومت او طالبان براه راست خبري وکړي ځکه چې اوس مذاکرات په ختمي مرحله کې داخله شوې دي او د حکومت له خوا نوې جوړیدونکو کمیټې به د فیصلې کولو پوره پوره واک اختیار لري. همدارس جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د طالبانو سره مذاکراتي عمل او د دې د پاره جوړیدونکو کمیټې لړکی یو کشمکش پیدا کړی شوې دی. بعضې ډلې د کمیټې کې د پوز نماینده په ګډون اعتراض کوي. بل طرف ته د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې طالبانو د جنگبندې د اعلان خلاف ورزي وکړه نو اپریشن شروع کولو کې به د یوې میاشتې زیات وخت نه لګي. بل طرف ته چودري نثار علي خان وایي ډېر ضربه حکومتي کمیټې اعلان کړی شي او یو اونۍ کې به مذاکرات شروع شي. اداري مخکې لیکي چې د هر چا خبره په خپل ځای خو تر ټولو لوی خبره د وزیر اعظم هغه عزم دی چې وایي د بل کومې لار خپلولو نه وړاندې به د مذاکراتو په ذریعه د امن راوستو کوشش کولی شي او بلدا چې وزیر اعظم ته په ټولګوندي غونډه کې د امن د پاره هر اقدام پورته کولو منډیټ ورکړل شوی وو نو باید چې هغه خپل اختیارات په کار راولي. اداري اخره کې د پوز د شمولیت په حق لیکي پوز وړاندې هم د حکومتي فیصلې تابع او اوس به هم د حکومت حکم مني او لکه څنګه چې د اف سي د ځوانانو وجنې وروستو پوز کاروای کړی ده د غرنګ براتونکو کې هم د خپل ځانه سنه کوي بلکې د حکومت د اعلان تابع بوي نو باید چې د پوز د شمولیت مکش ختم کړی شي او یو واضح پالیسی اعلان کړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیلی ټایم ورسپانه لیکي د پاکستاني ولس او حکومت په غوښتنو کې فاصله مخپزاتې دوده لوسلوالو سره خبري ابس کار دي که یو ښه حکومت چې په ویره کې دي هڅه کوي چې لوسلوالو سره د سولې خبري وکړي نو بل خوا بیا تحریک طالبان پاکستان پر لپسې بے گنا ولس وجنی وسلوال په سینماګانو کې د فلم کتونکو څخه واخله د پوست تر ځوانانو پورې په هر چا بریدونه کوي او د حکومت لخوا د سولې مذاکراتي کمیټې بیا له بوزلې څخه دوه مخیزه بیانونه ورکوي. اداریا کې راغلی دی کله چې طالبانو دروشت ملیشا سرتیری وجل له هغې وروستو حکومت د طالبانو پر ضد لږ د طاقت استعمال وکړو چنیز عملیات ترسره کړل نو طالبانو د موقتی جنگ بندی اعلان وکړو او اوس په ځان غره حکومتي ډله چمتو ده چې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په عین حال کې پاکستانی ولس په دې لټه کې دی چې کله به د امنیتي مسلې په اړه د دوی خبره واورېدل شي ځکه چې دوی مستقبل له دې سره تړل شوی دی. په مقاله کې راغلی باید چې د حکومت بیان مضبوط وي او له طالبانو سره د کمزوري پوزیشن څخه خبرې ونه کړي. ولس چې د جمهوري نظام برخه ده که د سولې د خبرو او د طالبانو د نظریې پر ضد راپورته کیږي نو باید چې بیا حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو شروع کولو وړاندې د ولس د جذباتو خیال وساتي. بلخ واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې انتخاباتو ته څو اونۍ وخت پاتې دي افغان او امریکایي سرتیري په وروسته پاتو نه آرامه سیمو کې ولس دې ته هڅوي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. دا انتخابات د کمزوري او جنګځپلي افغان قام لپاره د یو ښه ژوند آغاز کېدای شي او دارنګ دا بر دې هیواد په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په پرامن توګه به پکې سیاسي انتقال ترسره شي. خو که د اپریل په 15مه طالبانو افغانان له وټونو اچولو څخه منع کړل نو ممکنه ده چې په دې هیواد کې بیا ناکراری رامنځته شي. په افغانستان کې د امریکایي پوځو لیفټیننټ کرنل اریک لوفز وایي په ناامنه او وروسته پاتو سیمو کې وټونو اچولو ته د خلکو د هڅولو کمپاین د دوی اخیری د خطرو ډک میشن دی. په مقاله کې راغلی دی امریکایي او افغان سرتیري هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات د امن فضا کې ترسره شي. افغان او امریکایي سرتیري وایي چې دوی به د افغانستان انتخابات ناکامه کېدو ته پرېنږدي خو په داسې حال کې چې دا سرتیري به هغو سیمو ته ځي چېرته چې د طالبانو کنټرول دی ځایي خلک له وټونو اچولو څخه ویریږي. طالبانو د انتخاباتو پر ضد جګړه شروع کړې او وسلوال یې چې عموما په ژمي کې په پاکستان کې دمه کوي سږ کال یې بریدونو ته دوام ورکړی چې دا رنګ روان انتخاباتي عمل ته زیان ورسوي.
روسی او یوکرین پرون په کریمیا کې تر بحران راورسته د لومړي ځل لپاره ډیپلوماټیکي اړیکې ونیولې. په عین حال کې لویدیز خبرداري ورکړه چې د مسکو په وړاندې ښایي نامشخص اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر د نړۍ له ځینو مشرانو سره د یوکرین پر بحران خبرې کړې دي. صالح محمد صالح جزئیات درته وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال گریگوری کارسین په مسکو کې د اوکراین له سفیر ولادیمیر یلیچکو سره وکتل. دغه وزارت وایي دواړو ډیپلوماټانو په دوستانه فضا کې د روسیې او اوکراین پر اړیکو خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه فرانسوي سیال فرانسوا اولان پرون خبرداری ورکړ که چیرې روسیه د اوکراین د بحران د حل لپاره په هڅو کې ناکامه سي په وړاندې به یې نوي اقدامات وسي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د اوکراین پر حالاتو ټلیفوني خبرې وکړې. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل په دغو ټلیفوني خبرو کې چې د جان کیری په نوښت ترسره شوي دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د اوکراین د بحران د پای ته رسېدو لپاره به په خپلو کې د اړیکو پیاوړتیا ته ادامه ورکوي. بل لوري ته د اروپایي ټولنې مشر خوزا مانویل باروسو ژمنه وکړه چې له اوکراین سره به ژر تر ژره د یو ځای کېدو د تړون سیاسي فصلونه لاسلیک کړي. د چې د اتن او اروپایي ټولنې د بحران په اړه یوې سرمشریزې ته خبرې کولې له اروپایي ټولنې سره د اوکراین پر یو ځای کېدو ټینګار وکړ. مخکې هم د اروپا د ارزښتونو لپاره تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. دوی په اوکراین کې دغه ارزښتونه غواړي. فکر کوم له دې هېواد سره د پیوستون یوه دنده لرو. کار کوو چې تر خپله وسه دوی ځانونو ته رانږدې کړو. په پام کې لرو د اوکراین د یو ځای کېدو د تړون فصلونه چې د اوکراین د صدراعظم لخوا یې غوښتنه شوې لاسلیک کړو. دغه تړون دا معنی لري چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره پر خپل یو ځای کېدو د تایید ټاپه لګوي. هڅه کوو دا کار په سوله ییز ډول ترسره کړو. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتوریا نکوویچ د تیر کال په نومبر میاشت کې له اروپایي ټولنې سره د پیوستون تړون لاسلیک نه کړ چې دغه کار د اعتراضونو او مظاهرو سبب سو. د دوه مظاهرو له کبله د یانکوویچ په رهبرۍ رژیم ړنګ سو او روسیې د اوکراین کریمیا سیمه په خپله ولکه کې راوسته.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه دوه راپورونه لرو. د افغانستان صدارتي انتخاباتو ته ولاړ اشرف غنی احمدزی په خوست کې خپل انتخاباتي غونډې ته د وینا پر مهال وویل که ولسمشر شو خوست کې به نړیوال هوایي ډګر جوړوي، خوست به ترانزیتي ولایت باندې بدل کړي، د غلام خان نه ګردېزه پورې به پوخ سړک جوړوي. نوموړي همدارنګه نورې ژمنې هم کړې چې تفصیل یې په دې راپور کې اورېدای شي.
ولسمشر د ټول ټاکنو ته نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی هغه لوی غونډې ته چې د شنبې په ورځ د خوست په ملي لوبغالي کې د ده په پلوۍ جوړه شوې وه په خپلو خبرو کې وویل چې د خوستوالو پراخه ملاتړ دوی ارګ ته ورلنډ کړل او دوی به د بریالیتوب سره جوغ په افغانستان کې د پراخو مثبت پرمختګونو لپاره کار وکړي. په نوموړي پراخه غونډه کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو په لسګونه زره اوسېدونکو برخه اخیستې وه، ګډونوالو اشرف غنی احمدزی او ملګری پلاوی د افغانستان په ملي بیرغونو د ډاکټر اشرف غنی د انځورونو په خورولو چکچکو ګرم ولولو او د ورزشکارانو لخوا د یو رسمي گزارش په ترسره کولو بدرګه کړل.
لوبغاړي ورزشکاران په منظمو قطارونو قدمونو روان دي.
پولیسی جرګه کې د دفاعي کمیسیون رئیس په خوست کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټاکنیز کمپاین مشر همایون همایون د خوستوالو په استازیتوب په پیډیزو خبرو کې د جمهوری ریاست نومان اشرف غنی ته وویل چې خوستوال به تر بریالیتوب کلک ملاتړ وکړي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی د ریاست جمهوری نومان هغه څوک دی چې پر اختیار سره په افغانستان کې ډیر خدمت کړی دی او په دنیا کې دویم مفکر ګڼل شوی دی. زه غواړم چې د خوست د خلکو په استازیتوب ډاکټر صاحب ته دا اطمینان ورکم چې ډاکټر صاحب د خوست ولایت هغه خلک دي چې لکه د اصل او مچۍ په پاک شي باندې راجمیږي. د افتخار ځای ده چې تاسو ته د خوست دومره خلک راغلي دي او په تاسې باور کړی دی.
د ولسمشر نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خوست اوسېدونکو پراخې راټولېدنې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې د بریالیتوب په صورت کې د هغه بنسټیزو پروژو د پلي کېدنې ژمنه ورکړه چې د یادې سیمې خلکو تل په تېرې یوه لسیزه کې غوښتي او تر اوسه نه دي عملي شوي.
نه کاله مخکې ما د غلام خان بندر افتتاح کړ، خوست لا ترانزیتي ولایت نه ده سوای، په اساسي توګه به خوست ترانزیتي ولایت کو. د غلام خان نه تر ګردیز د قیر سرک مسؤلیت به په مایي. خوست خوستوالو جوړ کړی، خوست په لالو پیسو جوړ سوی، خوست د خوستوالو د برکت نه په دوبۍ او په اماراتو په عربستان کې جوړ سوی. دلته آرام پیسې نسته، نو ځکه د خوست هوایي اډه به موږ تکمیلوو چې له اماراتو نه دلته پرواز وسي.
د یادونې وړ ده په افغانستان کې راتلونکو ولسمشریز ټول ټاکنو ته یولسو تنو ځانونه نوموري چې ټاکل شوي یا د ټاکنې به د راتلونکي لمریز کال د حمل په شپاړسمه نېټه ترسره شي.
بیا هم د انتخاباتو راپور په جلال آباد کې اوریدونکو دا بل راپور دی. په جلال آباد کې میرمنې وایي میرمنو ته دې په ادارو کې د کار کولو لارې برابرې شي. دغه میرمنې چې د میرمنو د نړیوالې ورځې په پلمه سره راټولې شوې ویلې په افغانستان کې د نوي تحول د راتګ نه د لسو نه د زیاتو کلونو تر تېرېدلو باوجود د میرمنو ستونزې هوارې شوې نه دي. د غونډې نور حال زموږ خبریال په دې راپور کې راکوي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست له اړخه په جلال آباد کې د خزو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. دغه غونډه چې په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه په سلګونو تنو خزو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسی عمرانی وویل چې سکل د خزو ورځ د دغه شعار لاندې نمانځي چې خزو ته دې په ادارو کې د کار کولو زمینې برابرې شي.
د نړۍ سره د افغانستان خزي دغه داتم د مارچ په کاروان کې ځان شریک بولي او بعض سپارښتنې هم خپل دولت لري چې خپل روا او حقوق غوښتنه وکړي. په ټولو اداراتو باندې موږ دا غږ کوو چې خزو لپاره زمینه برابر کړي او موږ د دغه شعار لاندې نمانځو چې خزو ته به ډېر ښه فرصت ورکوي. یو اغه لس کلنې لاس راوړنې چې دي هغه د لپاره موږ ټول خويند را بلو چې هغه ته تقویت ورکړي.
په دغه غونډه کې ګڼ شمېر جلال آباد میشتو خزو ګډون کړی وو. دا چې لولسوالۍ څخه پکې ولې ښځو ګډون نه و کړی. د ښځو چارو په ریاست کې د فرهنګي چارو مشره تور پیکۍ شینواري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
لرو پرتو سیمو کې خو موږ شوراګانې لرو، موږ ارتباط لرو، مګر متاسفانه چې موږ بودیجه کافي نه لرو چې هغوی موږ راوغواړو. خدا چې فامیل ورته اجازه نه کوي، بل پلار کې شل امنیتي مشکلات دي. او ستاسو د تاریخ هغوی ته موږ د دغې ورځې مبارکي ورکوو. موږ په دې امید یو چې زمونږ ښځو چارو وزارت په دې وتوانېږي چې په لرو پرتو سیمو کې او په ټولو ولسوالۍ کې خپل څانګې فعال کړي.
یو انجلۍ خوشاله وه چې د ښځو د ورځې په نمانځغونډه کې برخه اخیستې وه.
شکیبا کمویم، موږ په دې ورځ ډېر خوشحالي احساس کوو، په دې باندې افتخار کوو چې موږ نن دغه نړیوال ورځ په دغه ځای کې لمانځو. موږ اوس هغه خویندې چې زموږ په لرې پرتو سیمو کې پرتې دي، هغه ټولو ته د دغې ورځ مبارکي وایو.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره صابرینه حمیدي وایي چې لا هم ښځې له خپلو بنیادي حقونو څخه محرومه دي.
سره د دې چې په تېره لسیزه کې د ښځو د حقونو د تحفظ لپاره ډېر اقدامات شوي دي، د هغې د اقتصادي پرمختګ لپاره، سیاسي پرمختګ لپاره، د تعلیم د د یادی د پاره، د سیاحت د یادی د پاره، سره د دې هم بیا په لرو پرتو سیمو کې زمونږ خویندې د ستونزو، مشکلاتو، د ننګونو په څرنګه چې لازمه ده خپل اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري.
نوموړي زیاتوي چې له تېرو دیارلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې دولتي، غیر دولتي او بهرنۍ موسسې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، خو لا هم په لرو پرتو ولسوالیو کې ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو په جلال آباد کې د افغانستان د ولسمشرې د کاندید ګل آغا شیرزي د کمپاین راپور درلودلو، خو د وخت کمبود له امله نشو خبرولی. په راتلونکو خبرونو کې به واورئ. د لوړګي ځوانان په خپله سیمه کې د لوبو د مناسب میدان د نه درلودلو نه شکایت کوي. دوی وایي د پاکستان په قومي ټیمونو کې قبایلي ځوانان برخه اخلي او نومونه ځلوي، خو بیا هم دوی ته څوک پام نه کوي. د فاټا د سیکرټریټ چارواکي هم د لوبغاړو دغه غوښتنه پر ځای بولي او وایي یوه لاره به ورته ولټوي. دوی وایي د سټیډیم لپاره د ځمکې په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر جنسی د لوړګي سیمې ځوانان وای چې دوی د لوبو یو میدان یا سپورتس کمپلیکس نه بے برخې دي. دوی وای چې څو څو وارې ورسره حکومتي چارواکو وعده وکړي، خو تر اوسه دوی د پاره چا د لوبو یو میدان جوړ نه کړ. د دوی په خبره دلته د کرکټ او فوټبال یو شمیر بین الاقوامي لوبغاړي پیدا شوي دي، خو دوی هم دغه اسانتیا نه لري. په دې حکله د خیبر جنسی د کرکټ یو لوبغاړی صاحب علي شال ریډیو ثوای
دلته خو انټرنیشنل کرکټران تقریبا چې دوه خو د پاکستان ټیم له تلې په کرکټ کې داس خو انټرنیشنل ډیر دي، چې په فوټبال کې شامل دي. په کرکټ کې یو ریاض افریدی دی، یو عثمان شنواری دی. د سټیډیم باره کې خبره، سټیډیم خو تقریبا چې دا غوند لسو کلونه مونږ دا وادي او غشیر سره نو بس ډایرکټر سپورتس پارت هم دغه تش دی اعلانونه کچ کوم یو ایونت لراشي. دلته هغه وخت دوی اکثر دا خبره کا چې دلته ځمکه نشته، ځمکه دومره ډیره ده، خو افسوس دا چې دوی عملی جامه نه ورکوي. نو په کار ده چې موږ یو سپورتس کمپلیکس جوړ کړو، ځکه چې ډیر زیات ضرورت دی.
او په لوړګي کې د فوټبال د یو میچ په محل یو ځایي لوبغاړي حفیظ الله هم د لوبو د میدان د نشټوالي په حق لوویل،
دلته زموږ ته غټه مسله ګراوند ده چې زموږ ته ګراوند نشته. ګراوند دلته ډیر زیات سخت دی، پلیر انجری ډیر زیات زخمي کېده، داس نور فیسیلیټی کنه، نور داسې ګراوند کې تبدیلی نه راوستلی. ما ګراوند دی نه داسې وبشته پکې، نه داسې اصل شته، نور داسې هیڅ قسمه اورته نشته سہولت پلیران ته سہولت پکې شي.
د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې د لوبو د میدان یا سپورتس کمپلیکس د نشټوالي په حق له مشکله د فاټا سپورتس ډایرکټر فیصل جمیل شاه سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
په لړ بوتل کې هم ماده خپل پته چې زیات سپورتس لران دي، او زموږ ډېر زیات خوښته چې وي زموږ سره سکارو کو درشته زموږ زیات چې کوم دي پارلمنټریان په دې فکر کې دي، په دې سوچ کې دي چې را د لړ بوتل خلکو د سپورتس مین شپ او ظاهره ده او کوم یې غي دي. نو هغه هم لګیا دي خپل فنډ هم کوشش کوي چې سب هغه جوړ کړي، او موږ هم سرکار هم خپل طرف نه کوشش کوو. په مته چې دا دواړه فریق پارلمنټریان صاحبان او ګورنمنټ دي، هغوی به یو لارې ته راشي. نو انشاءالله موږ به
د خیبر جنسی د لوړګي سیمې ځوانان وای چې باید حکومتي چارواکي ورسره خپل وادي پوره کړي او دوی د پاره د لوبو میدان جوړ کړي.
بیا هم په قبایلی سیمه کې پاتې کیږو. مټین د کوزه مهمان ایجنسی یو کلی دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د دوی د ماشومانو سکولونه په دماکو کې تباه شوي دي. حکومت ژمنه کړې وه چې د دوی د ماشومانو لپاره به د سکول ودانۍ جوړوي، خو دا کار تر اوسه نه دی ترسره شوی. همدارنګه د های سکول زده کوونکي بیا وایي د دوی سکول استادان نه لري. ورزو کوزه مهمان ایجنسی ته او زموږ د همکار دا راپور اورو.
د کوزه محمود ایجنسی په مټین کلی کې دوه کالونه وړاندې د دغه سیمې د ځوانانو زده کوونکو لپاره د های سکول ودانۍ خو جوړه شوې، ولې تر دې دمه پکې استادان نشته دي. هم د دغه سکول سره تړلی د هلکانو یو میډل سکول هم دوه کاله وړاندې د وسلوالو لخوا په بارودو الوزولی شوی، خو د دغه سکول ودانۍ لا هم ړنګه پرته ده. د پرایمری سکول ماشومان وای چې د هغوی لپاره دی د میډل سکول ودانۍ حکومت جوړه کړي، ځکه چې هغوی به په راتلونکي کلونو کې د پرایمری سبق نه اوزګار شي او میډل سیکشن یا برخې ته به لاړ شي.
سانم ډیری وو چې موږ سکول جوړ کړو، وران دی کمرې وران دی، بهر ناستو چې باران چې به موږ زو کور ته نیم کسان
حمید فلورم کې او وران شوی دی. د ماکی کې میډل سکول دی دا جوړو دی.
دا سات د میډل سیکشن یا برخې زده کوونکي د های سکول په ودانۍ کې ناستې، ځکه چې دغه سکول د زده کړو لپاره شروع شوی نه دی. نو یو ماشومې وای
عباس او وم د ماکی زما خپل سکول ونه چې موږ دې سکول ته راخېولې، موږ چې تعلیم پرې موږ د مجبورۍ دغه پرې چې موږ ته د های شي چې موږ نه ډېر لري دي. دا شالم سری سکول کې غوڼه مانه خډېر لازم غریبي ده. کدا های شو خو
تقریبا سو پورے تعداد کی او مطلب
کلی وسیدونکو خامس خان چې روزانه په 15 کیلومتره فاصله کې جوړ د ډب کور نومي کلی سرکاري های سکول ته په سایکل تلو ورسره مو خبرې وکړې.
نو دا به مونږ په سایکل باندې سوار شو ته به مونږ نډي عزت درو. نو ډېر زیات تقریبا مټریک مونږ دا غنا کړی د ډب کور نه کې سکول په ریټونه می چنای چې تقریبا د می چنای 40-50,000 به دي. نو کوز دلته ساشینو دی ټوري راقي مشومان ته چې کوم د غریبانان خل دی نو دې ته تقریبا دغه ډېر سہولت دی.
ولی بل خو د تعلیم محکمې محمد جنسی په وینا چې ګنې یاد سکول به تر د لسم جمعات پوري شروع کول زر ممکن نشي، خو په سیمه کې د سرکاري استادانو کمی دی او بل خو د یاد اسکول د اپګریډیشن په سرکاري کاغذونو کې هم لږ کمی دی.
پټان خان پښتون دی، په کراچۍ کې ژوند کوي. ډېر د وړوکوالي راهیسې د ګوزن په وجه پخو او یو لاس کار پرېخي، خو دا همت نه کزوان د خپل ژوند کشته بیا هم زغلوي. د هټۍ لري، کرکټ کوي او په خو بدو کې منډي وهي. نو موړ وای نه خوخيږي چې چاته لاس وغځوي. د پټان خان سره په کراچۍ کې زموږ خبريال لیدلی او دا راپور یې جوړ کړ.
د کراچۍ د کورنګۍ د سیمې پټان خان د تیرو ولس کلونو راهسې د پولیو د مرض ښکار دی. په نوموړي یاد مرض هغه مهال حمله کړې وه چې کله دی د دریو کلونو په عمر وو. د قبایلي سیمې مومند ایجنسۍ د لرې پرتې سیمې شمشاک کلي د استوګن پټان خان دواړه پښې او یو لاس په مکمله توګه شل دي، خو د همت او عزم علامت دا شل کلن زلمی د خپل وجود بار په هیچا نه باروي او د ژوند د هرې تودې سړې مقابله لکه د صحیح سالم انسان په څیر پخپله کوي.
جسمانی طور هو زیو میرا لاس دغه دی او د خپې مدوان د کدسی تو ودری دو دغه پکې نشته. نه دا تپک دغه شی پولی هو نارمل کس که خدا کار دی چاغه خار رنگه کار کولې شي کنه.
پټان د پاتې یو روغ لاس په برکت په سینه مزل کوي، خو کده کراچۍ خار په کوم لري پرته برخه کې د هغه د کوم خپل خپلوان په خاده یا غم کې ګډون کول وی. نو دغه لار نو موړې د خپل درې ټایرز موټر سایکل پرمټ وهي. نو موړې د خپل ګټي وټي لپاره نه یوازې د پان یو دکان جوړ کړي، بلکې هغه د کراچۍ د مازورانو په کرکټ ټیم کې هم د تکړه لوبغاړي په قطار کې حسابيږي.
کرکٹ کی کیپنگ ہم کا بولے شم بالنگ ہم کا بولے دات بس ہی نہ کا نن سبا بس کیبن بھی خدا کڑے دے رہا بس دا پان چار تو چالیا گوٹ کے او دا سگریٹ مگریٹ او دا کا شین نو دا پنجش پک سو زیتی وشی ات سوا زر زیتی وش
پما شم توپ کی دے پولیو دے مرض خکار شوے پدریو اندامونو مازور پٹان خان دے کراچی دے مازورانو دے اتحادیے مخکخ غڑے ہم دے نموڑی دے کراچی دے مزدورانو دے آواز دے پورتکول لپارا پہر مظاہرہ او نورو ہلو زلو کی مهم رول تر سره کړي.
ما چې کوم دې ز دوه میشت چې دې یو ځل کراچۍ پرس کلب کې په احتجاج باندې ناستو ما یو نیما مې چې کوم دې به ناستو ما وزیر اعلی څخه بس یو ځل مې دا شی مقایمه نشا سم موټر سایکل د فارم دغه ور کړو موټر سایکل را کړو څلور کال وي.
پټان خان که څه هم اکیډمی کې زده کړې نه دي کړې، خو بیا هم د ټی وی او د ټولنیزو اړیکو د ویب پاڼې فیسبوک له لارې د سیمې او نړۍ له حالاتو هر وخت خبر وي.
څه خبرونه ټی وی داغه ګورم، موږ د مازورو 2% کوټه ده د سرکاري نوکری، خو هغه دا کار دی چې هغه کې چې کوم دی اوس یې بل پاس کړی دی، و قومی اسمبلی کې، سینټ کې، صوبائی اسمبلو کې، دې کې بچی دا معذور ته وای لکه سینیټر او د ایم پی اے او ایم این اے سیټ به چې کوم دی معذور لدغه کې. خدا خبره ده چې عمل درآمد پاکستان کې خبره خو شو، خو هغه منی عمل درآمد څوک نه کوي.
پټان خان وای ک معذور خلق په خپل ځان کې حوصله پیدا کړي او د زړه له تله د خپل ژوند د پیټي د اوچتولو هڅه وکړي، نو هر معذور په خپل خوخه او ازادۍ سره د خپل ژوند د تیرولو جوګه کېدلی شي.
د پټان خان پاړه د همدې رپورت سره د دې خبرونې د رپورټونو لمن رانغاړو. همدومره راپورونه مو درلودل درته. د خبرونې په وروستیو شیبو کې مو د کرن خان په واسه کې دا غزل درته غوره کړې.
پتنگو پرنا میں نے دم نس بستا پستر گو خام خا میں نے دم چکھوئی میں تو پتنگو پرنا میں نے دم نس بستا پستر گو خام خا میں نے دم نس بستا پستر گو خام خا میں نے دم چرتا پیدا شما بیا مینے دم نو زبستا پستر گو خام خا مینے دم نو زبستا پستر گو خام خا مینے دم
مشال ریډیو ته مو غوږ نیولې اوریدونکو، همدا شیبه د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون خبر خپور کړ چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال جنرال مارشال قاسم د ورپیخې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. یو ور بیا د توایو چې د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون همدا شیبه خبر خپور کړ چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي مرستیال جنرال مارشال قاسم د ورپیخې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. په دې اړه په روانه خبرونه کې هڅه کوو چې په کابل کې د خپلو همکارانو سره اړیکه ونیسو او په دې موضوع تاسو ته تازه معلومات درکو. ویل کېږي چې مارشال قاسم فهیم له یوې مودې راهیسې په ناروغۍ باندې اخته و او د درملنې لاندې و چې نن دغه د وفات کېدو خبر ورکړل شوی دی. همدا شیبه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په سکرین باندې په پرده باندې همدا خبر خبريږي. افغان چارواکو د دې خبر پخلی کړي. مونږ هڅه کوو چې په کابل کې د خپلو همکارانو سره اړیکه ټینګه کړو. البته په راتلونکو خبرونه کې دومره وخت نه لرو، په راتلونکو خبرونو کې به دا خبر نور هم درته روښانه کړو.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زی پای تارسی دید.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یار نن پا کار که هم دا مشال ریڈیو خبرونه را نتیره شد.
نو دی که دا خپا که دو سه خبره دا واسی واوره کنه.
عجبه خبره که سریا واسی سنگ واورم دا خبرونه ما خود تیر شو کنه.
واسه دا سریا انترنت خلاری کنه.
بالکل
خا چی انٹرنیٹ لری نو ولیکت مشال ریڈیو ڈاٹ کام دا د مشال ریڈیو د وی پانی پتا دا دلتا نه یواز نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال ریڈیو شروع شوی دا له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال ریڈیو په وی پانی کې کول شي